خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نوري.
هرات او کندهار ولایتونو کې د کورونا وایروس نوې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف ندری ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 3 ساعتونو کې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس یا کوویډ 19 ناروغي 28 مثبتې پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې ولایت کې پر دغه وایروس د ټول وخت سوي کسانو شمېر 15 اویا تل ور سو. دغه راز په هرات کې دغه وایروس 9 نوې پیښې تایید شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. خلیلزاد نن سهار وختي په دوو ټویټونو کې ویلي چې د بندیانو خوشی کېدل د سولې او شخړې د کمېدو لپاره یو مهم ګام دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ویلي چې هند یک شنبه د څه باندې 15,000 میټریک ټن غنمو لومړنۍ محموله افغانستان ته واستوله. د نړۍ د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپیک روسیې او نورو هیوادونو د تیلو په بیه کې د کمېدو یو بېساری تړون وروستی کړ. د دې تړون له مخې په می او جون میاشتو کې د تیلو په تولید کې هر ورځ تر 9,500,000 بیرل کموالی راځي. کرملین نن سهار ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا ګډې تلیفوني خبرې کړې او درې واړو د دې تړون ملاتړ ښودلی. د کورونا وایروس خپرېدو په نړۍ کې د تیلو تقاضا د ورځې شاوخوا 10,000,000 بیرل راکمه کړې چې ورسره په درې وروستیو میاشتو کې د یو بیرل تیلو بیه له $100 څخه $100 ته راټیټه شوه. او د روسیې د بیړنیو خدماتو اداره وایي چې باندې 140 تنه یې په مسکو کې له هغې ودانۍ راایستلې چې اور پکښې لګېدلی و. ویل کېږي په ژغورل شویو کسانو کې یو یې د کورونا وایروس له کبله په قرنطین کې و.
د کورونا وایروس په اړه په نړۍ کې تازه حال دا دی چې په ټوله نړۍ کې په دې وایروس دخته کسانو شمیر 1,845,298 کسانو ته رسیدلی. په دې وایروس 1,414,312 کسان مړه شوي دي. دغه راز 4,23,215 کسان چې په دې ناروغۍ اخته و رغېدلي دي. په افغانستان کې د روغتیا وزارت وایي چې په کورونا وایروس دخته کسانو شمیر 615 ته زیات شوی دی. د دغه وزارت په حواله تر ټولو زیاتې پیښې په کندهار ولایت کې ثبت شوي دي. ځینې ډاکټران وړاندیز کوي چې د کورونا وایرس له کبله د رواني فشار د کمېدو لپاره دي خلک ځینې ټولنیز فعالیتونه وکړي، هغه هم له نوې ټکنالوژي په استفاده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دوکانونو تشه تاقچي دا څرګندوي چې کورونا وایرس په دغه هیواد کې په چټکۍ په خپرېدو دی. خلکو تر ډېره خوراکي او نور مواد رانیولي او په خپلو کورونو کې ذخیره کړي دي. زیات خلک له کورونو د راوتلو اجازه نه لري. دې کار زیات کسان په رواني لحاظ اندېښمن کړي. نور پدې راپور کې د نړۍ تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس ډېر کسان اخته شوي چې شمېر یې تر 15,00,000 اوښتی دی. د امریکا په زیاتو ایالتونو کې خلکو ته سپارښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې سي، د خلکو له ګڼې ګڼې ځانونه لرې وساتي او یوازې دې د اړتیا په صورت کې له کورونو ووځي. دې وضعیت خلک له رواني فشار سره مخامخ کړي ځکه د دې وایرس خپرېدو پر ټولنیزو اړیکو هم اغیز کړی دی. د امریکا د اوهایو د دولتي پانتون په روغتیایي مرکز کې ډاکټر کین یګر د رواني فشار د کمولو لپاره خلکو ته ځینې سپارښتنې لري. دوی کولی سي د کورنۍ له نورو غړو سره خبرې اترې وکړي، په دې ځان پوه کړي چې په کورونو کې د اوسني عصر د ارتباطاتو د میتودونو له لارې په تماس کې دي او خوندي دي. په زیاتو کورنیو کې خلک د ویډیویي مکالمو له لارې له نورو خپلوانو او دوستانو سره تماس نیسي، خبرې کوي او خپلې تجربې یا خاطرې شریکوي. په کلیولند کلینیک کې ډاکټر سکات بی دا ډول تماسونه په رواني لحاظ هم ګټور ګڼي. موږ پوهیږو چې نه یوازې د خلکو جسمي روغتیا بلکې رواني روغتیا ته هم ګټه رسوي. د جسمي فشار په اړه ښه تحقیقات شته چې ښیي دا ډول فعالیتونه د ژور خفګان او اضطراب ښه درملنه ده. کله چې یو څوک خپلې تجربې له لرې فاصلې هم له نورو کسانو سره شریکوي، د قرنطین او انزوا په اوسني حالت کې دا د خلکو د یو ځای کولو یوه لار ګڼل کیږي. ډاکټر بی خلکو ته سپارښتنه کوي چې په رواني او جسمي لحاظ د سالم پاتې کېدو لپاره ځان خوشاله ساتل او په ځانګړي ډول خندا مهم رول لري. دا هغه کار دی چې ځینې قرنطین شوي کسان یې کوي. دوی د کورونو له کړکیو سرونه د باندې باسي او له نورو سره یو ځای سندرې وایي.
روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. کرونا وایرس د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان کې پیدا او په ډیره چټکۍ سره ټول نړۍ ته خبره شوه. د محل د ناروغي په زرګونو انسانان وژلي او په لکونو نور یې نیولي. افغانستان هم له دغه ناروغي څخه مستثنا نه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې په سلګونو کسان دغه ناروغي نیولي. افغان حکومت د کابل په ګډون په ځینو سترو ښارونو کې په ګرځېدو راګرځېدو محدودیت وضع کړی. روغتیا پالان وایي دا چې دغه ناروغي درملنه نه لري نو غوره او ښه لارې دا ده چې وګړي په کورونو کې پاتې سي. د کورونا وایرس ته مخنیوي او همداشان د دغه ناوړه باورونو د له منځه وړلو لپاره ازادي راډیو یو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د کابل د دیني عالمانو د شوراګانو رئیس مولوي عطاالله فزاني او په دیني چارو کې د عامې روغتیا وزیر سلاکار ډاکټر محمد عارف عرفان میلمانه دي. د دغه بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم. میلمنو ته خراغ لاس وایم.
لومړی پوښتنه له ډاکټر صاحب نه پوښتم. ډاکټر صاحب، که زه هم په دې اړه باندې اوریدونکو زیات معلومات لري، خو بیا هم که تاسو د دغه ناروغۍ په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، څه ډول یوه ناروغۍ ده، څنګه پیدا کیږي او څنګه ورنه انسانان ځان ساتلی شي؟
کورونا د دې تنفسي سیستم یوه حاده شدیده او ساري وایرسي ناروغي ده، په دې معنا چې په دې د ناروغۍ د یو کس نه بل کس ته خپرېږي. کله چې وایرس عمدتا یا د میکروب د دې مرض چې دی د دوو لارونه بدن ته داخليږي، یو دا دی چې یو کس د تنفسي قطراتو د لارې نه یو مریض وپرنجل یا مثلا توخی وکی دغه هوای قطرات په فضا کې پاتې کیږي دغه کله چې موږ تنفس شي، او یا کله چې د مشترک سطح نه مثلا کېدلی شي چې د دستګیر دروازې یا د موټر یا د بل هر څه چې مشترک سطح ای، حتی په مسجد کې مثلا فرش مسجدی یا میزی یا بل هر څه چې قلمی قاشق و پنجه ای په غو باندې کله چې د وایرس موجودی د وایرس لاسونو ته انتقال کی، کله چې موږ دغه لاسونه په سترګو باندې یا په پوزه باندې یا په خوله باندې ووهو، یعنی نامینځلي لاسونه چې ته مینځل شوي نه دي، دا چې کله دغه درې ځایونه باندې وهل کیږي په سترګه پوزه او خوله باندې، نو وایرس داخليږي د موږ بدن ته. عمدتا دا تنفسي سیستم تر حمله لاندې نیسي، او د دې کله چې وایرس بدن ته داخليږي د داخلي دو نه ورسته کېدلی شي د دوه ورځونه تر څوار لس ورځو پورې وخت ونیسي تر چې د دې مرض نښې نښانه علائم را پیدا شي. په متوسط شکل باندې وایي چې یوه هفته ورسته د دې علائم پیدا کیږي، د مرض نښې پیدا کیږي. البته موږ تاسو پوهیږو چې یو وایرس په یوه حجره کې په څلورو ساعتو کې لس میلیونه واره تکثر کوي. نو کله چې دا وایرس انساني حجرې ته ننوتلو، هلته دی په څلورو ساعتو کې د یوه وایرس نه لس میلیونه یا سل لکه وایرسونه نور تکثر کوي. بیا دا حجره چوي او نور حجرات تر تهاجم لاندې راسي او بالاخره ټول بدن په داسې شکل باندې. نو کله چې مرض شروع کیږي علائم درې ډوله دا سایر کی، په ځینې کسانو کې دا د خفیف یا متوسط شکل باندې علائم لري چې دا 80% ناروغان تشکیلوي، یعنی د دوی د بدن مقاومت ښه دی او د مریضي د سپک پیتیریږي نسبتا. 15% کسان داسې دي چې په هغوی باندې مریضي لږ شدیده تیریږي، کدلش په غوږ کې سینه بغل پیدا شي، څنګه ته نور برونشیتونه یا نور د تنفسي سیستم امراض ورسره پیدا شي. البته دې معنا دا ده چې دې د بدن مقاومت لږ ټیټ دی، په دې کې لږ وخیم سایر کوي. او درېمه طبقه خلک چې دي چې هغه 15% هغه کې په غوږ کې ډیر شدید او ډیر وخیم سایر کوي، چې هغه کېدلی شي چې ادمي کفایت تنفسي رامنځته شي، یعنی څنګه دې تنفس کول توان دی لاسه ورکړي، په زړه باندې وایرسونه حمله کوي، په پښتورګو باندې حمله کوي، هغه بیا ملټي اورګن فیلر نوما باندې، یعنی د مختلفو اعضا و عدم کفایت را منځته کیږي، مختلف غړي دا خپل وظیفه د لاس ورکوي، د مریض د فوت یا د مرګ سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، وایرسونه
چې ما اتیاف ساده یاد کړل، هغه مریضان معمولا د دوه هفته په جریان کې تقریبا دوه هفته تر څلور هفته پورې وخت نیسي چې دوی بیرته جوړ شي. او دغه متوسطه طبقه چې شدید سایر کوي، په هغوی کې د درې هفتو نه تر شپږ هفته پورې وخت نیسي چې تر څو مریض ښه شي. او هغه کسان چې هغوی ډېر شدید سایر کوي، هغه د دوه هفتو نه تر اتو هفتو پورې تر دوه میاشتو پورې کېدلی شي د مرض هغه شي په دې کې دوام وکړي.
ډاکټر صاحب، وایروسونه خو نور هم شته لکه د زکام بیلابیل نور وایروسونه، د دغه وایروس ځانګړنې له نورو وایروسونو سره څه توپیر لري؟
وایرسونه خو عمدتاً دوه ډوله دي. یو هغه وایرسونه دي چې په خپل هغه کې ډي ان اي لري، یعنی جینټیکي کوډ ډي ان اي دی، او یو هغه وایرسونه دي چې هغوی آر ان اي وایرسونه دي. ډي ان اي وایرسونه هغوی دومره لکه د عادي د زکام وایرسونه چې موږ تاسو ګورو هغوی دومره خطرناک نه دي او داسې یو مصیبت نه رامنځته کوي، ولی آر ان اي وایرسونه چې دي هغه په هغوی کې موټیشن یا د جهش یا د تغییر جنیتیکی تغییر هغه ډیر دی، یعنی دوی زر زر تغییر کوي، نوې تغییر پکې راځي. داسې مثلا و وایرسونه دي، دغه وام وایرس دی چې موږ دته نوول کورونا وایرس ویل کیږي، یعنی د کورونا نوې، یعنی په دې کې یو جنیتیکی جهش یا تغییر راغلی دی. جنیتیکی تغییر په معنا دسته چې دا نسبت د نور وایرسونو په نسبت باندې ډیر ساري دی، دا سرایت هغه ډیر دی. په دوه خبر باندې تاسو ګورئ اوس ټول دنیا تقریبا نیولې ده.
کوډ خپل د وایرس مانا ورکی او ان د نیو مانا د نیو مانا ورکی او 2019 کال پورسته کې دا څه کلکټ شری سي. ډیره زاته مننه مولوی صاحب فیضان، تاسو د ډاکټر صاحب سرګندونه واورې دي، خو معلومات یې ورکړل. دا څه باورونه موجود دي چې پټولنه کې مسلمانان دغه ناروغي نه نیسي، دا څومره واقعیت لري؟
بهم بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اني اعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الاسقام. ټول عزان دغه دعا زکی او تل دل ولی الله پاک دل مرزونه مختشفوله وساتي،
امين.
او که سنتي مرسيوي دي او شهيدان دي، الله پاک دل وړي درجه ورخه کي او قرني دي، الله پاک صبر او جر او پرسه تا وخت ورکو برخه کي،
امين.
ډاکټر صاحب وضاحت ورک، ډاکټر صاحب وضاحت کي او د دې په تعقیب کې یو وړم سي یو ډیر مهمه خبره ته اشاره وکم او زه هم د ډیر عميق کړم. دا کرونا مرض پسترګو نیل دل کیږي، تشخیص کیږي نه، او ذرات هم پټ دي او مخفي دي. سړی نسی خامخا نسی، نو یا حالات کوي سړی یا به په دې کې تدایو کې کله چې درته صحت یاب سي. ام دا ډول دا بعض خلک په دې عقیده سمخ وړه ګناه کړي ده، غټه مې نه ده کړي، دا وړه ګناه وکي او سترګې په پټ کې بیا وسه څه پر وکړي داسې پری دي. نو دا وړه ګناه هم ام داسې سړی ام کولې شي چې حالات کې هم کېدې شي سړی بهته توبه وشي دا پاک شي، نو لندې نه دي سړی زده کی. نو مننه کوم ډاکټر صاحب دې خپل ټیګه ته زو متوجه کړم. نو راغله دا مرض د کورونا، مننه کوم تاسو نه سي د عزیزانو د اوریدونکو هغه ذهنونو راخره کوي
دا موږ مسؤلیت.
کورونا مرض ساري مرض ده، راغله ده د کورونا مرض عذاب ده، د الله پاک او دایو فتنه او امتحان هم ده، یا کوم مقابل دی اعمال کې او یا هم یو امتحان ده. کدی چې دا بعض خلک وایي چې دا مرض خپل سوې لچین نه ده او د چین خلکو حرام خوړل دا مرض لغونه را پیدا شو، دا خبره هم صحت لري. اما دا چې سوریت کې او ساري مرض ده او راځي لچین نور غربي کوفي هو دوته ولر اسلامي هو دوته ولر مقتدا غدرا ورسېږي، ول دې نه دا معلومیږي چې دا مرض جې پجې نه دیږي او دا ساري مرض ده هر څوک نشي. کچیر موږ تاسو وګورو چې دا مرض مسلمان او کافر وتیجني، دا باران خدای الله پاک رحمت ده، دا به تنه په مسلمانانو ووري، په کفار دي نه ووري. او کله چې دا غلی ووري دا خدای غضب ده، نو غلی دې تنه په کافرانو ووري، په مسلمانانو دې نه ووري. ایا ګرمي راځي، سړ راځي، نو عذابونه نور مصیبت راځي. دنیا کې الله پاک ټول ته یو اندازه رحم وشفقت رب بخ کړيده. بسم الله الرحمن الرحيم ترجمه مګورو، الرحمن الرحيم ترجمه مګورو. د الله پاک رحمت په دنیا کې بل عموم په ټول یو شان ده. که الله پاک مسلمان به لولې کافر به لولې، نو مسلمان ته وي خارج خروج یو خل ژوند ور کولې، کافر ته به نه ور کولې. نو خلک دې دغه بې ځای تشویش او د بې ځای فکر او د بې ځای تحلیل نه لدان لري کې. که څوک د پروايي کې د دې مرض په مقابل کې او وایي چې زه مسلمان یم، نه نسی قران کریم فرمایي ولا تلقوا بايديكم الا تهلكه، دخل هلاكت اذن هلاكت مور اچو. فحديث كرادي، فحديث كرادي پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعم وتويلي وباور تويل سويدي نم كورونا وتويل کیه. او پیغمبر صلی الله علیه و سلم سمه کی دغه مرض د تعون تخبور او الف چوبزون کی لغزه نوزي. او بل څوک دی هغه سیمه ته ګرځي د کور کورنۍ الکبه دې نه ورځي همدې ته په شرایط کې قرنټین وایي.
بله
نو پیغمبر اسلام وړاندوینه کړی ده موږ ذهنیتونه اخلاص کړی دي داسې خلکو هغه دیني اسلامي معلومات کم دي نو لغونه دا وختنه کېږي چې دوی د خپل معلومات
مولوی صاحب دلته تخته کې اشاره وکړله دغلته داسې خلکو په هوای کم د معلومات دینی معلومات کم دي که نور څه اهداف تعقیبوي
نو نه پیګو دې باندې موږ هم نه پیګو ځکه چې انما الاعمال بالنيات دوی دا خبره په کوم حساب باندې کوي باندې خلک بنا بر عقده کله چې څوک یو خبر وکړي دې خبره به نه څه غملې دې خبره په مقابل کې غوړې شي مخالفت وکړي او ته دې هم الله پاک هدایت وکړي بعض خلک نه پوهیږي هغه وایي چې زه مسلمان یم توکل په خدای دی او مې توکل علی الله فهو حسبه دا خو منو اما توکل په خپل څیر یو کې چې په دنیا کې طاعت او عبادت کې سره د ټول نیمګړتیاو دې هم توکل په الله پاک لور کې دې خدای پاک درمو نیمګړې طاعت او عبادت قبول کړي پیغمبر اسلام تو اسلام ته یو کسر دی وخ اخلاص پری خود او حضور مبارک راغی نو د مبارک کرتی له صداوخ دی ول پری خود ول دی ونه تاړو نو غسر سم او د خدای په توکل پری خود نو پیغمبر اسلام ورته له صدا اوخ دی اول ګوندک نی وی تاړو به د خدای په توکل پری ده او مسلمان څه کوله چې خپل قایوی تدبیر ویني شي د مرسته دی پوره چمتواله ولري
مننه مولوی صاحب تاسو ته بیرته راګرځو ډاکټر صاحب محترم د عامه روغتیا وزارت سپارښتنه ده چې تاسو په کورونو کې پاتې سي د باندې مره وځي خو بیا هم لیدل کیږي چې د کابل په ګډون په یو شمیر لوی ښارونو کې د خلکو ګڼې ګونې نورې هم زیاتې دي
اول خو د مولوی صاحب چې کوم یادونه وکړلې خیر دی چې ډېر ښه نقطه ده د اشاره وکړه دغه چې باران په ټولو وریږي ګلې په ټولو وریږي ګرمي او سردي په ټولو راځي تخپل د حکمت نه ډک غدي اندرزونه دي سړی ته متوجه شي چې دا څنګه دی چې مسلمان او غیر مسلمان بلکې البته د عامه روغتیا عمده د دې مرض په کنټرول کې اساسي ټکی چې دی هغه دغه دوه درې خبرې دی یو دغه قرنټین دی قرنټین که څوک په خدای ایمان لري او که په وسري ساينس باندې ایمان لري دا ضروری دی حتی می دی د دې مرض د مهار د کنټرول لپاره د مخنیوي لپاره عمده خبره دا ده چې دی و انسان او د بل انسان ترمنځ د اړیکه پریشي قطع شي البته موقت د هغه وخت کې چې د مرض خپرېدو په حالت کې تر څو پورې چې د انسانانو ترمنځ دغه رابطه قطع نشي دغه مرض هم د خپرېږي په څه خاطر باندې چې موږ تاسو د دې مرض په تعریف کې دا وایو چې دا همگیر ناروغي دي ټول خلک نيسي همگیر مونو یعنی په دې کې استثنا نشته دا وس په وهان کې هغه شوله وس خبرې د 28 ملکونو نه تیر شوې د ټولې دنیا ته خبر شوې دي بنان دا په څه خاطر مونږ چې دا دی وفر نه بلته د بلته انتقال شوې دي تاسو پوهیږئ چې په جنوبي کوریا کې په د دسمبر په 1 باندې یو واقع د ورته وایي د دسمبر 1 واقع یو واخه راغله لوي کلیسا ته په یو کلیسا کې 1200 کسانو ته د وایرس انتقال کړو بنان تر څو پورې چې اجتماعات را مخې ونه نیول شي اجتماع خپل د کلمات د اجتماع جمع ده
جمع
کېدل
ودغه
جمع کېدل ک دوه نفری ک درې ک پنځه ک لاسی چې جمع شول د مرض پکې خبريږي دا جمع کېدل کېدل شي په مکتب کې کېدل شي په ترکی کېدل شي مسجد کې مدرسه کې په ملي بس کې مثلا په یو واده کې په هر چیرې چې د دوه نه ډیر کسان دوه یا د دوه نه ډیر کسان مېسته کې دا د مرض خبرېدو سبب کې نو ک څوک په ځان رحم کوي په خپل کورنۍ باندې او په ټول انسانيت باندې رحم کوي دای باید دغه سپارښتنه چې د عامه روغتیا د طرفه ورکول کیږي چې دوی باید په کور پاتې شي غیر د هغو کسانو نه چې ډیر مجبور دي مجبوریت جدا خبره ده کنه اگر ضرورت بود روا باشد بی ضرورت چنین خطا باشد دینم دا چې مثلا د مانزه د مسجد تعطیل اول دی مثلا جمعه ته باید را نشي او تاسو ګوره چې په مسجد الحرام تقریبا د تعطیل په حالت کې د مسجد نبوي د تعطیل په حالت کې د خپل څه شی دی مسلمانان باید د دین پوښتنه چې دا خبره مهمه ده تاسو په ټول عمر کې د څه واقعي لیدل چې مثلا په مسجد الحرام یا بیت الله شریف څوک نه چلته طواف کوي د وخت په عمر کې د ست نه دی پیښې وی تقریبا په دغه موثر تاریخ کې مګر تاسو ګوره دې مرص په خاطر باندې دا ویره دا یو خطر لري د فرد نه د فرد ته انتقالي کې بننده باید هغه شي خلک باید خبر جدي ونیسي یو قرنټین دوه هم ډیر مهم اصل دي مرز پغه کې هغه پاکي صفایي ده خاصتا د لاسونو پاکي صفایي ده زه د خپل محترم اوریدونکو ته عرض کوم لکه سره کوم چې د اسلام مقدس
دین په ایمان باندې ولاړ دی. ایمان دی چې دغه شاوخوا ټول عبادت را سرخی کلمونز د روژه د زکات عبادت حج د زکات هر څه عبادت چې موږ په دین کې لرو د ټول د ایمان په موجودیت کې اثر لري او ثواب په مرتب کیږي. کچیر ام دغه رقم په دغه مرض په وقایه کې لاس مینځل داسې مهم دی لکه ایمان په اسلام کې ساده ساده شه بوي. یعنی نور ټول شاید مثلا ماسک مهم دی فاصله مهمه ده نور
ډاکټر سبی د لپاره چې خلکو ته په هوای ورکلسی لاس مینځل ته جبري یا ضروری خبره وګڼله څه ډول باید لاس پری مینځل سي؟
لاس مینځل باید دام ښه خبره ده. لاس مینځل باید لاس پری نه مینځل شي. ګورې موږ تاسو په دغه ځینې مراسم کې تاسو به هم لیدلی وي ځینې خلک فقط د لاس دغه ګوتې مینځي نور لاس نه مینځي فقط دغه ګوتې مینځي نه دلته به مکمل تر مړوند پورې تر د لاسه تر د غواغه پورې د لاس بند چې دی د دغه ساحې پورې لاس د شلو ثانیو دپاره کم تر کم شل ثانیې دی. شل ثانیې معنا دا نه دی چې حد اعظمي شل ثانیې دی حداقل یعنی کم تر کم باید شل ثانیې صابون او اوبه تر څو چې ښه ټولو سوتوفو ته ورسیږي. لاس مینځلو نه مخکې زه غواړم عرض کړم ته لاس مینځلو نه مخکې نوکان اخیستل ډېر مهم دي ځکه نوکان داسې ساحه ده چې هلته وایرس نو میکروبونه ټول الته د جراثیم ځای نیسی نو لکه څنګه چې لاس مینځل مهم دی نو کان اخیستل هم حتی هغه
ډیر زیاته مننه
ډیر مهم دی او د لاس مینځلو نه ورسې یو مهم شی د لاس وچول هم هم دومره مهم دی چې لاس باید وچی ځکه وایرس په مرتوبه سطح باندې ډیر سرایت کې انتقال خطر ډیر دی وچا چې لاس چې کله وچی یا دومره سرایت
مننه ډاکټر صاحب محترم مننه خټه کې ته اشاره وکړه دغه د جمعه ته یا جمعه ته تک پاړه باندې مولوی صاحب ته د ډاکټر صاحب خبرې اوریدلې په دې اړه باندې تاسو نظر څه ده
د جمعه نه مخکې د بلې خبرې ډاکټر صاحب غواړم چې از هم لکه تاسو سره کوم د لاس مینځلو باندې موږ اکثره شایان بعضی خلکو ته بیان ورته وایي چې دا سنت ده او په دې کې ثواب ده خلک دا وایي چې زه دا دومره ثواب نه دوی یا څه پروا کوي خو سن د لاس مینځلو ته ډوډۍ خوري لاس مینځه دا وایي چې ما لاسونه پاک دي چې شمه نه دی وهلي او یا هم دا وایي چې ما تازه یو د سو کریم غسل وکړ بوري د لاس منځل څومره مهم دی وځ دا درسونه ثابت کړ پیغمبر اسلام فرمایي چې برکت او طعام الوضوء قبله او الوضوء بعده د ډوډۍ برکت په دې کې چې مخکې ډوډۍ لاس منځل سي بل ډوډۍ هم لاس منځل سي دا د مانو څخه خالي وځ کله ثواب ده. هر شي چې پیغمبر وایي په دې کې خامخا ډیرې ګټې دي او اضرار ده فقط وي راځو دې تاسو سوال په جواب کې چې جمعتونه ته ورتک مرز ټول خلک اوس پوسټ وی دي چانه په دې هم مصطفی دا مرز ساری ده او خپلېګه هر څوک نشي نو په سترګو لیدل کېږي ان دفاع ته امکانات سم مګر هغه قوی تدابیر چې یو فاصله ده او بل هم د ماسک استفاده ده بل د لاس منځل دي
پاکوالی
ورته او تعقیب او بل څه په جمعتونو کې ورته کېدای شي چې الته مرز یا لچا سره راشي یا مخکې راغلي وي الته پاتې شوی وي او بعض خلک په هغه باندې ونول شي وزارت ارشاد الاوقاف من حیث مرجعه مسؤوله یو هم فتوا صادره کړې ده همي حکم کړې ده ځکه چې من حیث اول الامر دولت کله چې خبرې کوي پر رعیت باندې اطاعت یې هم لازم ده خصوصا د سموارد کې چې د ځان ساتنه ده او د ځان ساتنه فرض هم ده دلته به اتحاد دولت سره تر یو حده په کې راځي نو په خاریاتو کې په مساجد کې دغه تشویش زخت زیات ده او سته نو د دې چې کوم ایمانن هر مسلمان دی د خپل ځان ساتنې ته د خپل کورنۍ د خپل ټولنې بعض وخت یو خلک یو وړکۍ شي ډیر قوي نسی ډیر اهلیت ورکی اما الته بیا لوی تاوان کوي د جمل مون سنت ده سنت مؤکد ده مخالفت مدینه څوک نه کوي مگر منافق مقتل ده خبره کوي اما کله کله معاذیر من سرځي داغه معاذیر بیا دغه سنتات لمن ځایم خپل خپل کور کې ملزکی لیو زموږ معاذیر یو هم دغه مرض ده دا مرض مهلکه ده او حتی سړی والګی جمعه ته دې نه دي دا مرض زیات نشي بدلته د ځان ساتنه فرض ده ټول عیزان هو ادوال دي د جمعه له تګنه پرهیز وکي په کور کې خپل منځونو کې خو اما بیا هم دا ټیکټ ته څنګه اشاره کوم چې توای دارلو مې دیوبند او نور علامه په دې باندې ټول قائل دي او وایي چې د جمعه دروازه دې نه تړل کیږي اذانونه دې نه بندیږي په جمعه کې امام استام او اذان استا اذانونه دې کوي اذانونه دې کوي بیا په اذانو کې دې هغه ګو کې لکه د پیغمبر رسول په زمانه کې کابل چې باران شدید او الته جمعه تو چت نه دلو بیا هغه څه څلو فی رحالکم تاسو خپل منځونه په کورونه کې وکي. همداسې وضعیت اوس دلته راغلی ده چې تشویش شته، مرض خپریږي. مؤذنین دې په مساجد کې راځي چې او خلکو اذان ووسو، اما تاسو د خپل منځونه په کورونه کې وکي، دا غږ باید وسي. همدارنګه په مساجد کې همدا اوس موږ په کابل ښار کې په حدود 2000 جوماتونه لرو. هر مسجد نه د لسکر له ذریعې د غږ پنځه وخته اذان کېږي، دا دې وسي. رسنۍ خو غږ کوي، رسنۍ خپل ادای مسؤلیت کوي. اوس داسې وخت رارسېدلی چې ټولو خلکو دین ته مخ کړی، او اکثر خلک غواړي چې جومات، طاعت او عبادت دغه باید ترک نه شي. نو اضافه خلک ټول د علماو خبرې ته وایي.
مننه مولوي صاحب،
دا هم مهم چې علما دغه مسؤلیت واخلي او په خلکو باندې غږ وکړي، ځان وساتي، لمونځونه په کورونه کې وکړي، او دغه به هم ثواب وي او هم به ادای مسؤلیت وي.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع، دغه ناروغي راغلی په افغانستان او په نړۍ کې راغلی، خو یو ډول رواني فشارونه زیات کړي دي. څه کول پکار دي تر څو پرې دغه رواني فشارونه راکم سي او د دغه ناروغي نه انسانان ځان وساتي؟
اول خو زه د مولوي صاحب خبرو سره مختصر یو اضافه وکم.
مهرباني.
چې دغه وایرس اکثرا د دینی جوامعونه متاسفانه په دنیا کې خپور شوی دی. کوریای جنوبی کې د کلیسا نه خپور شوی دی. ایران تاسو ولیدل چې د قوم نه، چې د مذهبي خار دی، ولته زیارتونه د مسایل دي، دوه ځای نه خپور شوی دی. ایتالیا کې عین شکل دی، د کلیسا اولین غیب د کلیسا نه شوی دی. حتی په اسرائیل کې داسې ما خبرونه اوریدل چې دوی هغه کسان چې وغوی د دوی داسې راو يهوديان دي، وغوی د تیبي سپارښتنه ته دومره توجه نه کوي. حکومت به زور په دې باندې په اصطلاح قرنطین تطبیق کړی دی. نو خدای نه خواسته داسې نه شي چې د موږ دینی جوامع د دې مرض په هغه کې د شرایط او سبب هغه شي، الله دې داسې نه کوي چې د خلک همکار شي. او پاتې د خبره ته چې تاسو سوال
دا سو چې یو ډول رواني فشارونه زیات کړي دي.
رواني فشارونه بواره کې خود اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ ټول باید انسانان په دې خبر باندې ځان پوه کړو چې ژوند څه شی دی. اصلا ژوند داسې دی چې کله ژوند کله خوشحالي ده، کله غم دی، کله صحت دی، کله مرض دی، کله شتمني ده، کله فقر دی. کله انسان په ډېر لوړ موقف کې، کله په ډېر ټیټ موقف کې. عملاً موږ تاسو ګورو. نو هغه شاعر وایي چې داسې سل خزانه راغلل، داسې سل سپرلي تیر شوي، دغه عمر د جهان دی، کله څنګه کله څنګه، که همیشه په یو حال وو، بیا یې وګړه چې خدای دی او کنه چېرته انسان دی، کله څنګه کله څنګه. نو حوادث په انسان باندې راځي. حتی د روانشناسي علما وایي چې دغه څلور حالت چې په ونه باندې راځي، په زراعت باندې، دا په انسان باندې راځي. ونه یوه ورځ موږ تاسو ګورو چې هېڅ شی نه لري، بله ورځ شګوفه لري، بله ورځ پاڼې کوي، میوه کوي، شاخونه یې ډکېږي، بله ورځ میوه ورته تخصل کېږي، پاڼې زیړېږي، بیا هېڅ شی نه لري. دغه یو سایکل دی. نو ژوند کې په مجموع کې موږ باید داسې حوادثو ته آمادګي ولرو. دا یوه خبره تر ټولو مهم. دویم دا دی چې کوم دلته ویره په کار نه ده، بلکې احتیاط په کار دی. د ویر او د احتیاط ترمنځ دلته یو څه فرق دی. احتیاط په څه معنا؟ که موږ دغه هدایات چې موږ ته الله او د الله رسول او د موږ مهربانه ډاکتران د توصیه کوي، که چېرې موږ دا عملي کړو، په هغو باندې په اصطلاح عمل وکړو، زه کاملا باور لرم چې انشاءالله د هغو نه موږ تاسو ساتل کېږو. نو فقط همدغه خبره ده. په دې حالت کې ځان په کار باندې مصروفه کړو. عمدتا ډېر مهم هغه دا دی چې بېکاره پاتې نشو، ولا په کور کې هم وو مطالعه یو ښه کار دی. یو سالم مسؤلیت د ځان لپاره ولرو، اجتماعي اړیکې د ټلیفون د لارې دوستانو سره ولرو چې د خپل پرونی ثبات کې ډېر ښه تاثیر لري. که څوک وکولی شي چې سپورت او مثلا فزیکی فعالیت وکړي، دا تر هغه نه بهتره خبره ده. څنګه ته رژیم غذایی او دې مسایلو ته توجه وشي، دا ډېره ښه خبره ده. او په عباداتو کې خپل رب ته، خپل خدای ته، الله ته رجوع کړو. واقعا زه دا خبره غواړم وکړم چې دا یو عذاب دی، یو بلا ده. تاسو فکر وکړئ چې که چیرې داسې یو غټ ډایناسور وای چې هغه مثلا یو کیلومتر اوږدوالی درلودلی او هر ورځ زر زر انسانان
خوړلی،
نو موږ به دې ته بلا ویلی وه؟ که نه. دغه وایرس دی مونته په مینیمایز شکل باندې، په وړوکي شکل باندې د ورځې درې زر زر انسانان د بین وړي. پس عذاب دی، بلا ده. مګر الله موږ ته عقل راکړی دی او د ځان ساتلو وسیله موږ ته بیان کړی دی، چې هغه عبارت هغو اهتماماتو نه دي چې تر موږ ته ویایي چې قرنطین دی، لاسونه مینځل دي، افضل صحه ده، فاصله مراعات کول دي او نور نور دغه هدایات دي. که چیرې موږ دغو هدایاتو ته توجه وکړو، انشاءالله موږ په دې باندې ایمان لرو چې الله پاک موږ دې مرض نه
ډیر
زیات مننه د کابل د دنیا علمانو د شورا د رئیس مولوی عطا الله فیضانی او په دینی چارو کې د عام روغتیا وزیر له سلاکار ډاکټر محمد عارف عرفان نه مننه کوم چې په بحث کې مرسته راګډون کو. درنو اوریدونکو تربیه.